السلام علیکم د ازادي رادیو د مایکروفون تاسو خبرونه ته موزه نوري اسنوري هرکلی کوم. نن د نومبر ولسمه د محصلانو نړیواله ورځ ده. په دې پلمه په افغانستان کې د محصلانو او زده کوونکو پر ستونزو خبرې کوو. په نړۍ کې دا ورځ داسې مهال منزل کیږي چې په افغانستان کې د محصلانو پر مخ پوهنتونونه او نورې لوړې تحصیلي محصې تړلي او محصلین له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي. دغه ورځ د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې له شپږم ټولګي پورته نجونې زده کوونکي هم له زده کړو بې برخې دي. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د لوړو زده کړو د سیستم د اصلاح او د نجونو د زده کړې لپاره د لازمو شرایطو د برابرولو لپاره پر پلانونو کار کوي او په بشپړېدو سره به محصلان او نجونې زده کوونکي بیرته زده کړې پیل کړي. له محصلانو او زده کوونکو را خوا د پوهنتونونو د زده کړې د بهیر له بندېدو سره ډیری استادان هم له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. ویل کیږي چې یو شمېر استادانو نورو کارونو ته مخه کړې او یو شمېر هم له هېواده وتلې دي. په ډېرو ولایتونو کې د ښوونځیو د ښوونکو وضعیت هم له اقتصادي پلوه خراب دی، ځکه چې ډېرو یې څو میاشتې تنخواوې نه دي اخیستې. په دې خبرونه کې بل تاسو واورو چې له څه ډول ستونزو سره مخامخ یاست، د دغه ستونزو د هواري کومه لاره چاره ویني، مسؤولو چارواکو ته څه کول پکار دي او که دغه ستونزه همداسې دوام وکړي په افغانستان کې به د لوستو یا د مسلکي کدرونو وضعیت څه ډول وي، آیا په دې برخه کې رامنځته کیدونکې تشه به جبرانیدونکې وي. د ټلیفونونو شمیرې اعلانوم، کولی شئ چې په دې ټلیفونونو راسره تماس ونیسئ. 00420221120501 تکراروم، 00420221120501. بل شمیره ده 00420221120501. دا ورسته شمیره مو دی واتساپ شمیره هم ده. په وړیا توګه سره کولی سئ تماس ټینګ کړئ. بیا یې تکراروم، 00420221120501. دغه راز د اسکایپ لارې هم کولی سئ چې را سره تماس ونیسئ. رادیو ټکی ازادي مو هم د اسکایپ آدرس ده. د مایکروفون ستاسو خبرونه ده. زه نوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. په پیل کې به د محصلانو د نړیوالې ورځې په پلمه په افغانستان کې د محصلانو او د زده کوونکو د وضعیت په اړه هغه راپور ته غوږ شو چې زموږ خبریال چمتو کړی دی. لکه څنګه چې مخکې مو وویل، په افغانستان کې په ډیرو ولایتونو کې تر اوسه له شپږمو ټولګیو پورته نجونې نشي کولی چې ښوونځیو ته لاړې شي او په د هیواد کې د غراز د محصلینو پر مخ هم پوهنتونونه او د لوړو زده کړو مؤسسې تړلې دي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
زموږ ښوونځي په زوره تړلې دي
پرته له هیڅ دلیله. پوهنتون باندې
ښوونځی زموږ لپاره زموږ ژوند کې هر څه وو.
تعمیرم نه لرو، کتابونه او لابراتوار او نور اسانتیاوې هم ټول سره ټکنې دي، مشکلات سره.
تاکید شي په افغانستان کې د زرګونو زده کوونکو او محصلانو د زړه خبروي چې دلته څوتنه استازولي کوي. هغوی چې د بشري پیړۍ تر ټولو په دې پرمختللې زمان کې ژوند کوي، خولای هم د زنیو پر مخ ښوونځی او پوهنتون تړلې او ډیر شمیرې لا کتاب و قلم هم نه لري.
او د خونځي تړل خو په مونږه لوی ظلم دی.
مسکا د ننګرهار اوسیدونکي ده. سکال اووم ټولګي ته بریالی شوه. وایي د امیدونو په نوي پړاو یې پل کې خود خونه خبر لدی چې د علم دروازه به یې پر مخ تړل کیږي.
حیرانه یو چې یا دوی به مونږ ته اجازه راکړي او یا به حیران کړي. مونږ به داسې چپ کیننو، خپل غږ پورته کوو، څونه چې مو له وسې کیږي غواړو چې نړیوال زموږ د غږ واوري او د هغوی څخه دا مرسته غواړو. دا ظلم دی په مونږ نه کوي چې ښوونځی دې تړلی پاتې شي.
یسرا په ناامن لوګر کې تر دوه میاشتو وړاندې هم ښوونځي ته تله او په یو لسم ټولګي کې یې زده کړه کوله، خو اوس په کور ده. وایي پر ذهن یې د ښوونځي بندېدو ډیره بده اغیزه کړي.
کله چې ښوونځی بند سوی داسې کله کله داسې فکر کوم چې زندان کې یم، ځکه نه درس شته، نه ملګري شته چې زه ووینم، او موږ پرته له ښوونځي نه داسې یو ډیر ښه ځای راحته ځای چې هلته ټولې نجونې وي، ښځې بل ځای موږ نه سو لیدلی چې هلته لاړ سو د درس لپاره یا درس وایي.
واک ته د طالبانو له رسېدو سره سم ښوونځي او پوهنتونونه وتړل شول، خو موده وروسته د دوی حکومت تر شپږم ټولګي نجونو او هلکانو ته د زده کړو اجازه ورکړه. په دویم ګام کې د هلکانو منځني ښوونځي پرانستل، خو لا هم په اکثریت ولایتونو کې د نجونو پر مخ متوسطه ښوونځي بند دي. د طالبانو حکومت وایي د نجونو له زده کړو سره ستونزه نه لري، خو د ښوونځیو د بندېدو په اړه یې منطقي دلیل د زده کړو لپاره د اسلامي او افغاني چوکاټ برابرول دي. داسې مهال چې په ټول افغانستان کې د نجونو او هلکانو ښوونځي سره جلا دي او تر خوا انجونې په یو ځانګړي یونیفورم کې چې حجاب ته ورته دی ښوونځیو ته ځي. که څه هم د افغان زده کوونکو لپاره د ښوونځیو بندېدل یو لوی خنډ دی، خو ډېرې نورې ستونزې هم شته چې دوی د زده کړو په بهیري منفي اغېز کړی.
نظر د پخوانیو ستونزو سموږ درلودې اوس حالت ډېر ټکنی دی.
فرید د غزنی د ګیلان ولسوالۍ د پیر محمد خان لیسې د یولسم ټولګي زده کوونکی دی. هغه سیمه چې له وړاندې جګړو په پوهنیز بهیر ډېر بد اغېز کړی دی، وایي له مخکې لا کتاب لابراتوار او د زده کړو لپاره ډېر وسایل نه لرل، خو اوس دا ستونزې یو په دوه شوي.
هیڅوک هم باور نه دی سبب مو بیا په دې سیمه کې راټولیږو که نه راټولیږو، سبب بیا مو استاد ولرو که بیا ونه لرو. په استاد هم باور نه دی، سبب بیا راسي موږ ته د پرون یادونه په ځای باندې موږ ته مخکې په سیمه کې ودرېږي او درس راته ووایي.
فرید د دې بې باورۍ لامل د ښوونکو پر وړاندې د نوي حکومت نه پاملرنه او د هغوی د معاشاتو ځنډېدل ښيي. که څه هم یونیسف ژمنه کړې چې د افغان ښوونکو معاشات ورکوي، خو په یو شمېر ولایتونو کې لا هم د ښوونکو د څو میاشتو معاش نه دی ورکړل شوی. خو داسې مهال چې د پوهنې وزارت د بودیجې د کمښت له ستونزې سره مخ دی او بهرنۍ مرستې هم بندې دي، د راتلونکو کلونو لپاره د کتابونو د چاپ، د ښوونکو د معاش او ښوونځیو ته د اړینو توکو د استولو لپاره د دې وزارت پلان څه دی؟ د طالبانو د پوهنې وزارت ویان نظر محمد عرفان ازادي راډیو ته وویل د ښوونکو د زمري میاشتې معاش ورکړل شوی او د پاتې دوو هغو به هم ژر ورکړل شي. د دې کتابونو چاپ پاره د هغو پروژو یادونه کوي چې مخکنی جمهوری نظام په کار اچولی او ژر به یې چاپ شوي کتابونه افغانستان ته راولېږدول شي.
د کتابونو په حق کې د ملل متحد او د ځینو نورو سازمانونو مرسته د پخوا سره هم وه، لکه اوس زموږ 10 میلیونه یو پروژه د کتابونو دغه یو سیټ په غاړه اخیستې وه.
که څه هم اوسمهال یو ډېر شمېر ښوونځي بند دي، خو د جمهوری نظام لړنګېدو وړاندې یعنی د 1400 کال په لومړیو کې د پوهنې وزارت د مسؤلو چارواکو لخوا ازادي راډیو ته د ورکړل شویو معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې 1 میلیون ماشومان ښوونځي ته تلل چې له ډېر شمېر یې څه د پاسه 3 میلیونه نجونې وي. همدا ډول 14500 ښوونځي پرانیستي وو چې پکې 1,70,000 ښوونکو زده کوونکو ته زده کړه ورکوله چې په دوی کې 14% ښوونکي ښځینه وي. خو د 2 میلیونه ماشومان له ډلې 14% یې د زده کړو لپاره یا ښوونځی نه درلود یا هم ټولګی. وخت د طالبانو را رسیدو سره یو هیله دا و چې دیش په هغه سیمو کې هم بیرته ښوونځي پرانستل شي چې کلونه کلونه د جګړو له امله تړلي وو. خو لا په دې برخه کې کوم خبر نشته. دا برخلیک یوازې د ښوونځي د زده کوونکو نه دی، بلکې له 3 میاشتو راهیسې ټول دولتي پوهنتونونه هم تړلي دي. کمال الدین سپان د کندهار پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي محصل دی. د زده کړې د پای لپاره یې پاتې شوې 1 میاشت یو کال ته په غزیدو ده، خو لای هم د پوهنتون د پرانستل کېدو هیڅ خبر نشته.
د لوړو زده کړو وزیر څو ځلی ویلی و چې ډېر ژر به پوهنتونونه فایل، خو لا هم پرته له هیڅ دلیل، پرته له هیڅ ستونزې ویلو یا اشکار کولو پوهنتونونه بند دي او دغه حالت دغسې نامعلومه دوام کړی دی.
په افغانستان کې 9 دولتي پوهنتونونه شته چې اوس یې دروازې تړلي. تر خوا 1,90 د لوړو زده کړو خصوصي مؤسسې یا پوهنتونونه شته خو دوی د فعالیت اجازه لري. د لوړ زده کړو وزارت د پوهنتونونو د تړل کېدو دلیل د زده کړو لپاره د شرایطي چاپیریال برابرول خودلی، خو دا چې د دې چاپیریال د برابرېدو لپاره څومره نور وخت اړتیا ده او کله به پوهنتونونه پایل شي، د دې وزارت وایي احمد تقی دې پوښتنو ته د ځواب ویلو لپاره لژمنو سره سره خبرو ته حاضر نشو. خو د ناهیلۍ په دې ګرجن حالات کې د قلملار ټولنې مشر متی الله ویسا د افغان زده کوونکو د زده کړو د پایل ناره لا هم پورته ساتلی او له دوی سره د مرستو لپاره ولایت په ولایت ګرځي. هغه له طالبانو غواړي چې زده کړې او زده کوونکي لومړیتوب وګڼي.
د پوهنې بهیر د پرمختګ لپاره باید ښوونکو ته په خپل وخت معاش ورکول شي. په ټولو هغه سیمو کې چې 40 کلونه ښوونځی نه وو، د جګړې له امله هلته ښوونځي بند وو یا هیڅ په تشکیل کې نه وو، هلته باید ښوونځي پرانستل شي او د افغانستان ټولو سیمو ته د هر ولایت او هر کلي ته د ښوونځي لپاره کتابونه واستول شي او په هر کلي کې په هر سیمه کې ښوونځي ده د هغوی د ضرورت مطابق باید د ښوونکو تشکیل ورکول شي.
د نوومبر 18 له تیرو 80 کلونو راهیسې د زده کوونکو د ورځې په نوم منځل کیږي. دا ورځ د اروپا په تاریخ کې د دویم نړیوال جګړې لپاره وړاندې په ځان پسې یو اوږده کیسه لري.
د کیسې یادونه به وکړو، خو په تفصیلي راپور کې مو په افغانستان کې د محصلانو، د زده کوونکو، د استادانو، د پوهنتون د استادانو او د غراز د ښوونځیو د غراز کوونکو د ستونزو په باب واورېدل. نن د نومبر 18 د محصلانو نړیواله ورځ ده. خی پوشه چې دا ورځ اول نومول شوې ده. نو نسو نه دې شم کال چې د چک جمهوریت د پخوانی نازی جرمنی نازی ځواکونو لخوا اشغال شوی او د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې په هنتون محصلینو د دغه اشغال په وړاندې اعتراض کوي او چې د دغه اعتراض په وړاندې جرمنی نازی ځواکونه هم وسلو ته مخه کوي. یو شمیر محصلان وژني او د غرض شاول کېږي. 1200 محصلان هم د شاقه کارونو کمپونو ته لیک دی ویل هغه وروسته او پاتیل شوی نړیوال ټولنه چې دا ورځ د محصلانو د ورځې په نوم هر کال ولمانځل شي. د خبرونه ته مو یو میلمه ته هم بلنه ورکړې ده. د کابل پوهنتون استاد او د غراز د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت پخوانی ویان حامد عبیدی هم را سره وصل دی. عبیدی صاحب خبرونه ته خره غلاست.
سلامونه تاسو اوریدونکو ته.
کور ودان چې په دې خبرونه کې مراسم غډون وکړ، البته خبرونه د مایکروفون تاسو یعنی د اوریدونکو لپاره د یو ځل بیا مخې له دې خبرې پیل کړو. د اوریدونکو ته بیا هم د ټلیفون شمیره اعلانوم چې را سره تماس ونیسي. کیدای شي چې دوی هم ځینې پوښتنې له تاسو وکړي، ځکه چې مخکې د لوړو زده کړو د وزارت د ویان په توګه مو هم دنده ترسره کړې او هم د کابل د پوهنتون استاد پاتې شوی یاست. قدرمن اوریدونکو دغه ټلیفونونه در سره یادداشت کړئ: 00420221 2 4 5 0 1. بل شمیره ده چې د واتس اپ شمیره ده 00420221 2 4 6 0 1. د غرض د سکایپ لاري هم کولای شي چې را سره اړیکه ټینګ کړی. رادیو ټکی ازادي مو د سکایپ ادرس ده. عبیدی صاحب، دغه اوسنۍ وضعیت تاسو څه ډول ارزوئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي سر کې د مسؤلانو د نړیوالې ورځې له امله ټولو درنو محصلینو ته او زده کړانو ته مبارکي وایم. د لوړو زده کړو او د پوهنتونونو په مجموع کې د مکاتبو د وضعیت په هکله که څه هم تاسو په تفصیلي ډول په راپور کې پرې بحث وکړ، خو زه فکر کوم چې د پانتونونو د نپرانستلو یو دلیل داده چې د اسلامي امارت د اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. د دې ترڅنګ ګڼ شمېر کادرونه د افغانستان څخه وتلي دي. د کابل پانتون څخه چې زه خبر لرم، مثلا ګڼ شمېر پانځو کې تر 500 استادان اوس نشته، بهر ته تللی دي. د دې ترڅنګ په ځینو نورو پوهنځیو کې 40% 30% حداقل 30% استادان دي چې هیواد پریښی او بهر تللي، او دا لویه ستونزه ده د پوهنتونونو د پرانستلو لپاره. که استاد په صنف کې نه وي یا استاد دغه تکمیل نه وي، بیا څنګه دوی نصاب تکمیلوي او خپل درسونه تکمیلوي؟ دا یوه ستونزه ده. د دې ترڅنګ اقتصادي اړخ مې درته وویل، د اقتصادي اړخ دوی د ستونزو سره مخامخ دي. ماشونه نشي ورکولای، بودیجه ورته نه لري، او تاسو عملا ګورئ چې دغه دوه درې میاشتې کېږي نه استادانو معاش اخیستی، نه هم د معارف ته معاش نه ده ورکړی، او لوړو زده کړو وزارت د پوهنتونونو استادانو ته معاش نه ده ورکړی. دا دویمه ستونزه. درېیمه ستونزه، زه فکر کوم چې دوی خپلمنځي ستونزې هم لري، په دې معنی چې د نجونو د ورتګ پکله تر اوسه دوی کوم تفاهم ته نه دی رسیدلي. که څه هم ریپورټ کې تاسو یادونه وکړه، د اسلامي چاپیریال اړخه فکر کوم چې چاپیریال محصلینو ته او نجونو ته جوړ دی. پوهنتونو مکاتب خو مطلق جدا دي. پوهنتونونو کې فضا دوی کولای شي ډېر په سادهګۍ صنفونه سره جلا کړي، مثلا د نجونو صنفونه جلا شي، د هلکانو صنفونه جلا شي، بیا دا بله ستونزه رامنځته کوي. کله چې دوی صنفونه جلا کوي، باید استادان ډېر وسي، په حال کې چې ګڼ شمېر استادان له بده مرغه ګڼ شمېر نه شو ویلی، خو یو شمېر استادان دنده خوشې کړې، د افغانستان څخه بهر تللي. اوس که دوی چیرې صنفونه سره جلا کړي، نو مثلا فکر وکړئ یو پنځه کې چې شل استادانو باید حداقل 30 استادان اوسي، چې مثلا یو سن دو سن چکیږي خو استاد ورته اړتیا ده، استاد باید زیات کنه. نو دا یو غټه ستونزه ده چې دوی له دې عمله هغه صنف هم اوس مهال دقل جلا کولی نه شي. د دې تر څنګ دا تخنیکي ستونزه ده چې دغه تخنیکي ستونزه په مجموع کې د نظام په وړاندې خنډ جوړ کړی. او اصل خبره زه فکر کوم چې دوی خپل منځ کې تر اوسه داسې توافق ته نه دي رسېدلي چې د نجونو په وړاندې دروازې پرانیزي که نه. تر شپږم صنفه پورې توافق ته رسېدلي چې دروازې پرانیستل شوي، خو تر دولسم صنفه او د پانتون دروازې چې د نجونو ته خلاص شي که نه شي، فکر کوم تر اوسه دوی خپل منځي ستونزې لري او کوم تفاهم ته نه دي رسېدلي.
بله، تاسو د ستونزو یادونه وکړه، خو دغه خلا چې اوس رامنځته کیږي کله چې محصل له خپلې زده کړې بې برخې کیږي یا زده کوونکي، دا به دغه خلا بیرته جبران شي؟ افغانستان کادرونو ته ضرورت لري، مسلکي کادرونو ته ضرورت لري، پوهنتون هم د دې لپاره ایجاد شوی چې د ټولنې د مختلفو اړتیاو د پوره کولو لپاره مسلکي کادرونه وروزي. فکر کوي چې کچېرې دا ستونزه هم داسې دوام وکړي، موږ به له غټې بلې لویې ستونزې سره مخامخ نه شو؟
بالکل، زه موافق یم. ګورې، له تېرو تقریبا یو نیم کال را په دې خوا موږ د ستونزو سره مخامخ یو. په دې معنی کله چې کورونا راغله، کورونا له وجې پوهنتونونه رخصت شول، مکاتبو دروازې وتړل شوې، د یوې مودې لپاره درسونه آنلاین شول. که څه هم موږ آنلاین درسونو لپاره نوی بنسټ کېښود، خو نوې تجربه به د افغانستان لپاره په هغه رقم چې باید آنلاین درسونه ورکړ شوي وای، متاسفانه درسونه ډېر مؤثر نه وو. او دا د مسئولینو د هغه زده کړې باندې بېله شکه چې اغیزه کوي. یعنی موږ د یو نیم کال په دې خو دغه ستونزه لرو. د جمهوریت په دوره کې موږ مثلا دوه سمستره تقریبا که مبالغه نشي، موږ مسئولینو ته ارتقا ورکړه، په دې خاطر چې یوازې د آخر څلور هفتو کې موږ د دونه یو تجدید درس مو ورته ورکولو، بیا ورڅخه مو یو امتحان اخیستلو چې دوی راتلونکي صنف ته ارتقا وکړي. یعنی ستونزه هغې وخت کې، خو هغه ستونزه جلاوې پاکله چې بحث وکړو، هغه ډېر ژور بحثونه دي چې ولې مثلا امکانات کم وو، مثلا د آنلاین زده کړو لپاره انټرنیټ نه و، برق نه و، دا ستونزه وې. یعنی د یو نیم کال لا په دې خو موږ دغه ستونزه سره مخامخ یست. اوس چې واک امارات اسلامي اخیسته، دا ستونزه لا هم زیاته شوې ده. دروازې مکمل پوهنتونونه تړل شوي دي. تاسو فکر وکړئ چې پوهنتونونه د یو هیواد کادرونه تربیه کوي، او تاسو هغه دروازې چې د هیواد کادرونه ورته روزل کېږي هغه تړئ. نو د راتلونکي لپاره څنګه موږ امیدواره اوسو، او څنګه حداقل موږ د راتلونکي لپاره خوشبینه اوسو؟ دروازې چې کله تړل کېږي په دې معنی چې د پوهې او د رڼایۍ مخه نیول کېږي، او دا د افغانستان دغه راتلونکي نسل ګوره، یو خو هغه کادري روزنه ده چې متاسفانه هغه په ټپه درل کېږي. د دې تر څنګ تاسو فکر وکړئ چې دغه محصلین د رواني لحاظه څومره تر فشار لاندې دي. یعنی تاسو چې دروازه چې د محصل په وړاندې تړل کېږي، د محصل د رواني لحاظه مطلق تر فشار لاندې دي. له همدې امله ګڼ شمېر محصلین، تاسو شاید په دې اکلم راپور تېرو ورځو کې نشر کړی وي، یو شمېر محصلین هم په دې لاټه کې دي چې افغانستان څخه ووځي، او یو شمېر محصلین وتلي دي. نو زه فکر کوم چې امارات اسلامي باید دې موضوع ته متوجه شي، او ژر تر ژره د دې ستونزې مخه ونیسي. که څه هم متاسفانه ځینې چارواکي هلته د پوهنتونونو د زده کړیالانو په هکله، او کوم محصلین چې په تېرو شلو کلونو کې روزل شوي، مثبت فکر نه لري. په دې معنی چې تاسو د لوړو زده کړو د وزیر خبرې مو په یاد دي، حتما چې دوه تقریبا یو نیم میاشت مخکې ویلي وو چې کوم کسانو چې تېرو شلو کلونو کې افغانستان کې زده کړې کړي، د زونه تمه نه کېږي. دا څه معنی لري؟ دا معنی لري چې دوته هغه محصلین چې د جمهوریت په دوره کې زده کړه کړې ده، مکتب لوستلی، پوهنتون لوستلی، دوته هېڅ ارزښت نه لري. او دوی هڅه دا ده چې په یو ډول د پوهنتونونو او مکاتبو باندې فشار راوړي، او په خپل تابع او په خپل سیستم مکتبونه او پوهنتونونه عیار کړي.
عبید صاحب کور ودان اوریدون کې ډېر ټلیفونونه کوي، ګومانم چې اوریدون کې به هم خپل نظریات لري او کېدای شي یو شمېر اوریدون کې ځینې پوښتنې هم مطرح کړي. تاسو مسؤل چارواکي پاتې شوي وي د لوړو زده کړو د وزارت پخوانی ویان او د غرض د کابل پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي استاد اوریدون کې په لاین کې د برواخلو ځان راو پیژنې او لکم زموږ تماس نیولای.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام، څوک او لکم زموږ تماس نیولای؟
زمان محمد الله همدرد دی کندهار ولایت څخه تماس نیولې.
همدرد صاحب خبرونه تخره خلاص خپل محصل یاست کنه یاست یا استاد یاست کوم دند لري نه لري؟ بل یو کې
خپل محصل ما فوندې کې استاد به زم نن ځا
کوم. ها د پروګرام موضوع موریدلې تر اوسه پوری مو خبرې چې پدې څه پوښتنه لري کوم نظر لري ولې دغه وضعیت رامسته شوی دی تاسو نظر غواړو اورو؟
لمړی خود افغانستان ټول دولتي او خصوصي پوهنتون ماشينې زدا غوړځم مبارکي وایم د فاتي وګي چې دا غوړستي حالات پایته ورسېږي دا اوس کوم حالات رمزه سوي رښتیا هم دا ډېر د نشنه وادي قسم زه خپل په خصوصي پوهنتون کې دا کوم پوهنتون شروع دي د مالې د مالې دي او دولتي پوهنتون زیاتره ماشينې تقریبا د کندهار پوهنتون چې د لزر بشوخه کې محصلین لري هغه د زده کوون د محصلین په مخ باندې تړلې دي.
تاسو چې نورو محصلانو سره خبرې کوي هغه چې به برخلي کړي څه ډول احساس لري محصلان؟
ډیر نه هلي دي، حتی دا چې محصلین ستاسو تقریبا پنځم شپږم سمستر کې دولتي پانتون کې زما خپل قربان ما خبري وسره کړی دي رات اوایو کې شروع هم سي مزلنه شو چې د پانتون تاسو د نظام پر اساسه دیوې د ذکرو حرکت کم دي کم سوې مثلا سور زمخ کې د ورځو محترم وزیر صاحب د خبري وکړه دي ډیر خلک نه هېږي کړله حتی دا چې کسان چې پانتون شروع هم سي مزلنه ورته شو چې ورځکه وسته نوې کوم دندې دي هغه ځړه کسان نه ځړه اسان دی ور چې ټولې سکه او د نوې دغه کې خونو بیا دی پانتون او د اعتبار نو کول کېږي د سیاست دني درسونه یا مدرسه ویلی هغه به ورځ پکې او دغه درسو ته نو مسلین سره چې ما کم د دې کړی دی کم سره ژر دلیم ډیر نه هېږي د ورنه حالت څخه.
زموږ میلمه د کابل پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي استاد حامد عبیدی او د غراس چې د افغانستان د لوړو زده کړو د وزارت د ویان په توګه یو موده دنده ترسره کړې. زموږ میلمه د کوم پوښتنه لري ترې کنه؟
د څه کوم د خپل ډیر شنو وزارت اشاره وکړل رښتیا هم لکه د سنگ وویل دغه د غیست داس پښتنه نه لرم ځکه د یو سروز په هم نه دی او د پوهنتون معلومات هم نه کیږي چې څه وخت به پرانستل شي. د څه بس خاص پښتندلر مستاز د راپور څخه د خبرو څخه د ډیر اخزبر
د لوړو زده کړو وزارت د چارواکو د طالب چارواکو سره مونږه هڅه وکړه چې تماس ونیسو خو تماس مشکل دی لکه په راپور کې مو هم واوریدل چې غوښتل مو چې دوی نظر واخلو خو څوک خبرو ته نه حاضرېږي. په هر صورت په خپل کې بسره خبرې کوو او دا درد به سره سره شریکوي او بل سره ډیر کور ودان چې خبرونه کې مو را سره برخه واخسته هم در سپله کندهار یو بل اوریدونکو هم دا بم را واخلو مهرباني ځان رو پیژنې او لکه زموږ تماس نیولې. بلې مهرباني، د مایکروفون ستاسو خبرونه ده ازادي رادیو ده. مهرباني
مالې
ازادي رادیو د مایکروفون تاسو خبرونه ده مستقیم تاسو غږ خبريږي څوک او لکم زموږ تماس نیولای؟
سلامونه مې معنی ته ویل چې تاسو خپل خو سي او درنه او ریتم کې هر کول وګورئ او دمن پر ناقوال بللا سي سي مجرم د ننګرهار ولایت دیو تن شخصي البته شخصي په هنتون د اقزا سرنوالي څنګه محصله د فوکو کوونځي
کور ودان چې سره تماس مو وونی و تاسو حالت روس چې پونتون خصوصي تاسو پونتون خو بنوي تړل شوی ځکه چې دولتي پونتونونه دي چې تړل شوی
او تر هغه چې دمو کا خوځ د محصل د نړیوالې ورځې مبارکي په دغه ټول ماتلن تورن دي کوم لاغه نو رسنه لکه څنګه چې موږ ګورو د درې میاشتې چې نظام وړاند شو د جمهوریت ته امارت نظام باندې څه شنو د دولتي پونتون نه ټول باندې او شخصي پونتون نشته تا ګراته کوو زو راځي
تاسو چې شخصي پونتونونو ته ځئ، دا دولتي پونتونونه چې تړل شوي دي، ستاسو د زده کړې په بهیر باندې کوم اغیز کړی دی که نه دی کړی؟ مثلا تاسو به نور همصنفیان لرئ، نور همصنفیان به لرئ او هغوی به پونتونونو ته نه ځي؟
زموږ د زده کړو په بهیر کې خو ډېر منفي اغیز شوی دی. یعنې چې موږ ګورو په پوهنتون کې شاوخوا زموږ د خپل پوهنتون همداسې یوازې زموږ د پوهنتون نه ننګرهار کې شاوخوا د ټول شخصي پوهنتونونو په هر پوهنتون کې 50% محصلین کم شوي دي.
څه ډول احساس کوي تاسو کله چې په خپلو کې سره راټولېږئ او خپلو کې سره تماسونه نیسئ؟ څه وایي؟
یعنې موږ محصلین خصوصاً نجونې چې خوا په جمهوریت کې په کومه روحیا پوهنتون ته تللو، کومه هدف هم ځان ته ټاکلی وو، په کومه روحیا او هیلو تللو، اوس هغه هیلې موږ بایللې دي. ځکه چې په آینده کې نه زموږ لپاره د دې تضمین شته چې آیا دا انتر کړو ته به موږ دوام ورکولی شو که نه، آیا به آینده کې موږ ته د زده کړې کار همدارنګه پرمختګ تضمین وي او که نه. همدې همدغه ستونزې دي، مشکلات دي، ناهیلي ده چې ټول نجونې ورسره مخ دي.
کور ودان مجده چې له ننګرهار مو له موږ سره تماسونه و. عبیدی صاحب، دا څنګه دولتي پوهنتونونه یا دولتي نورې لوړې تحصیلي مؤسسې تړلي او خصوصي پرانستې دي؟ ولې د لوړو زده کړو وزارت ولې خصوصي پوهنتونونو ته اجازه ورکړې او دولتي ته نه؟
زه فکر کوم د خصوصي پوهنتونونو مسله یو اندازه جلا ده، په دې دلیل چې هغوی باید ټاکس ورکی، د ځای کرایه ورکی، نور مصارف لري پانتونونه، او دا مصارف خو پانتونونه د محصل د فیس څخه راټولوي. نو چې د محصل فیس نه وي، پانتون څنګه خپل هغه مصارف پوره کړي؟ نو فکر کوم د هغو د دولت خصوصي پانتونونو سره تفاهم کړی چې دروازې پرانیستل شوي د خصوصي پانتونونو د محصلینو په وړاندې. خو لکه څنګه چې د خوراکم یادونه وکړه، لویه ستونزه دا ده چې حتی خصوصي پوهنتونونو کې هم تر کوم ځایه پورې چې زه هم خبر یم، محصلین لکه پخوا غوندې په لیوالتیا نه راځي او شمېر د محصلینو کم شوی. یو دلیل دا ده چې محصلین فکر کوي چې که چېرې موږ زده کړې وکړو او نظام اسلامي امارات وي، موږ ته به د کار زمینه دلته مساعده شي یا نشي. دا یو سوال دی، په دې خاطر چې کله چې امارات وخت لاسه کړ، ګڼ شمېر هغه کسانو چې په تېرو 20 کلونو کې زده کړې کړې وې او د افغانستان کادرونه وو، دوی بیکاره شول او خپل وظیفې لاسه ورکړې، یا ماجر شول، نور هېوادونو ته لاړل، یا په کور ناستي. او دا یو غټه ستونزه ده. زه فکر کوم چې دا فکر د امارات اسلامي دا فیصله یو له هغه بدو فیصلو څخه ده چې راتلونکي به دوی د ګڼو ستونزو سره غوښونو سره مخامخ کړي. ځکه چې دغه تیر 20 کلونو کې کوم محصلین او متعلمین چې روزل شوي دي، دا د دې هېواد هغه ور باندې پانګونه شوی او د راتلونکي لپاره ورته ډیره هیله مندي وه. خو دغه هیله مندي اوس متاسفانه دوی داسې چلند وکړ چې ګڼ شمېر مجبوره کړل چې هېواد پرېږدي او ګڼ شمېر په کور ناستي، او دا بد اغېزه کړې د محصلینو، د اوسني محصلینو باندې. دوی هم شاید فکر وکړي چې که چېرې موږ زده کړو ته ادامه ورکړو، راتلونکی د موږ روښانه نه دی، او که دلته پات شو موږ ته د کار زمینه بینی، د استخدام زمینه بینی. دا یو رقم اندېښنه د محصلینو او د ځوانانو ترمنځ رامنځته کړې ده. اوس هم سرد وخت دی. زه فکر کوم که چېرې اوس هم اسلامي امارات غواړي چې حداقل دغه روحیه بېرته راژوندۍ کړي، هغه پخوانیو کادرونو ته، متخصصینو ته، دو ته د پرزام کې ځای ورکړ شي، دو ته د ارزښت ورکړ شي. لکه چې پخوا ګوره، کادرونه متخصصین په ټوله نړۍ کې متخصصین دی. هغه هر نظام چې بدلون کوي، سیاسون بدلون کوي، متخصصین بدلون نه کوي. متخصص هغه خپل تخصصي کار کوي. خو متاسفانه دوی هغه متخصصین هم دوی داسې فکر کوي چې متخصصین د جمهوریت یو برخه ده، په حال که چې متخصصین پر نظام کې خپل کار کوي، خپل هغه کار مخته وړي او هدف یې د خدمت د ټولنې ته، هدف یې د کار د ټولنې ته خدمت کول دي. خو له بده مرغه دغه منفي روحیه رامنځته شوې او دا د نوي مسؤلینو باندې متاسفانه بد اغیزه کوي.
عبید صاحب، تاسو مخکې ویلو چې ډیر وخت نه لري په دې خبرونه کې، یو پوښتنه هغه دا ده چې تاسو دغه د راتلونکو د کدرونو یادونه وکړله او ماسلان د دې لپاره روزل کیږي چې د ټولنې مختلفو هغه غوښتنو ته اړتیاو ته ځواب ووایي په مسلکي برخه کې. په تیر حکومت کې هم ډیر انتقادونه دا و چې یو محصل چې درې کاله یا څلور کاله درس وایي له پوهنتونونه فارغېږي ډېر بېکاره وو. تقریبا 80% ځوانه طبقه محصلان بېکاره ول، یعنی په هغه وخت کې هم دغه لویه ستونزه وه. یا که تاسو موافق یاست چې د افغانستان د ټولنې د اړتیاو سره سم هغه کادرونه یا هغه مسلکی کسان چې باید روزل شوی وي ونه روزل شول، په ډیرو برخو کې ممکن ډیر کسان روزل شوی چې په افغانستان ورته اړتیا نه درلوده، که څنګه؟
په ځینو برخو کې موافق یم، خو په مجموع کې زه موافق نه یم. ګوره، په تیرو شلو کلونو کې موږ خېل سرونه درلوده، ډیر کادرونه روزل شول او متخصصین روزل شول. ګڼ شمېر مسلین شاوخوا یو وزاره افغان مسلین بهر ته لاړل، زده کړې وکړې، بیرته افغانستان ته راستانه شول. په بیلابیلو برخو کې دوی زده کړې کړې وې، تر ماسترۍ تر کچې، تر ډاکټرا تر کچې، او د افغانستان په نظام کې کار کاوه. دا منم در سره چې پخوانی نظام کې فساد و، پخوانی نظام کې هغه خپل منځنۍ هغه ستونزې وې، کله کله نه چې اکثرا هغه حق حقدار ته نه ورکول کېده. کوم کسانو چې زده کړې کړې وې مستحق ول، هغوی هغه مهم پوستونو کې نه ګمارل کېدل. هلته ځینې هغه کړی وې چې خپل مشخص کسان پوستونو ته وړاندې کول. خو دا په مجموع کې، یعنی دا مجموعي هغه مهمو مثلا توقیعو لپاره دغسې ستونزه وه. خو دغه د درېیم بس نه راښکته څلورم بس، پنځم بس، شپږم بس، اووم بس، دغو بسونو لپاره به رقابت کېده. هلته اصلاحات اداري کمیسون و، دغه ځوانانو ته د کار زمینه مساعده وه، دوی به راتلل، استخدامېدل، او حداقل دغه ځوانانو کسان یو شمېر کسان به وزګاره پاتې کېدل، حتی بهر ته د مزدورۍ لپاره تلل. خو بیا هم دغه لیوالتیا درلوده خپل راتلونکی په نظام کې په شکل لیده چې اخلي ما راتلونکی روښانه دی، که زه درته درس وایم د کار زمینه راته مساعدېږي، یا کلاشوی پخلم بهر ته ځم، یا مثلا یو شخصي کار شروع کوم. خو دغه ناهیلۍ چې اوس رامنځته شوې،
بله، په هغه وخت کې دغه نه و،
بله، دغه ناهیلۍ تر دې کچه پورې نه وې.
یعنی
یو شمېر ځوانانو داسې فکر کوو چې مثلا که چېرې زده کړې وکړو، شاید هغه بس ته چې یا مثلا هغه موقف ته چې زه غواړم ځان ورسوم، دا بل ستونزمنځه وي. په دې خاطر هلته فساد دی. خو دا سوال په ذهن کې نه رامنځته کېده چې ماته به کار زمینه مساعده نه وي، ماته به د یو پردي په سترګه لیدل کېږي، ماته به د یو چا په سترګه لیدل کېږي چې زه نظام په درد نه لګېږم. دغه سوالونه د ځوانانو په ذهن کې نه وو. دغه سوالونه د ځوانانو په ذهن کې پیدا شوي.
مننه کور ودان د کابل پوهنتون استاد او دغه راز د افغانستان د لوړو زده کړو د وزارت پخوانی ویاند حامد عبیدی چې په دې خبرونه کې مرا سره ګډون وکړ. کور مو ودان. بلې، قدرمنو اوریدونکو، د مایکروفون ستاسو خبرونه ده. نن د نومبر 18 د محصلانو د نړیوالې ورځې په پلمه په افغانستان کې د محصلانو او زده کوونکو پر ستونزو خبرې کوو. یو بل اوریدونکو هم را سره وصل دی، مهرباني ځان رو پیژنئ او لکوم زمو تماس نیولی.
سلام علیکم، امان الله مرخیل يم د میدان وردګ ولایت نیمه تاسو راړی کني ولې.
بله، عمر خیل صاحب، خبرونه ته خراغ لاست. بس متر اوس اوریدلای دی.
مننه ژوندۍ اوسې، یو څه بس هم تعقیب کړه. بله،
خپل مسلې یاست، استاد یاست، که څنګه؟
زه خون کایم د تخنیکی مسلکي زده کړو د اداري اړوند یو انسټیټیوټ کې
په میدان وردګ کې.
بله، او ډاکټر عبدالوکیل کسیر شتوی انسټیټیوټ.
خاخه د دې د زده کړې له مرکز څخه خو موږ راپورونه درلودل چې ډېر شمېر کسان فارغ شوي دي. په کومو برخو کې تاسو دغه زده کوونکي روزلي دي؟
بله دا انسټیټیوټس تقریبا د لاسو کارونو په تیریدو سره مختلف برخو کې محصلین ټولنې ته وړاندې کړي دي، چې وترداري ده، زراعت ده، اقتصاد ده او کمپیوټر ساینس څنګه
په ډیرو دغه برخو کې چې تاسو دغه اوس یادونه وکړه، خو افغانستان ورته اړتیا لري چې د افغانستان کې هر اداره راځي اوس که طالبان راغلي دي وترنري کې ورته کډرونو ته ضرورت شته ده، په نورو کې تاسو یادونه وکړه ضرورت شته ده. تاسو څه ډول دغه وضعیت ارزوي؟ آیا دې ته هیله من یاست چې بیرته به دغه انسټیټیوټ پرانستل شي؟
لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، بله په دغو ټولو برخو کې چې دا مسلکي څانګې دي او افغانستان ډېر ضرورت ورته لري. افغانستان خو یو زراعتي هیواد هم ده، هم په زراعت کې او هم په ویترنری کې، همدارنګه په کمپیوټر ساینس کې. زه خپله د کمپیوټر ساینس څانګې استاد یم، نو دې کې افغانستان ډېرو مسلکي کادرونو ته ضرورت لري، ځکه اوس دا ټکنالوژي سره یو ځای کېږي او د ټکنالوژۍ له نظره یو وروسته پاتې هیواد ده، نو حتماً ورته ضرورت لري. خو مونږ چې دا کومې خبرې اورو له میډیا نه او له دغه مسئولو کسانو نه، هم محصلین ناهیلی دي او هم استادان ناهیلی دي، او دغه کمرنګ ده تدریسي ماحول موغوس، نو ناهیلی یو هیله نه لرو.
بله، د دغه وضعیت چې اوس رامنځته شوی، خپله تاسو څه فکر کوئ؟ آیا منتظر پاتې کیږئ چې بیرته انسټیټیوټ پرانستل شي، بیرته هلته د استادۍ دندې ته دوام ورکړي، او که په نور لارو چارو هم غور کوئ چې کوم په افغانستان کې اوس ډېر خلک وزګار دي، اقتصادي فعالیتونه درېدلي دي، څه امکانات لري؟
یقینا همدا څه د موږ خطر سره منتظر یو، خو له دان نه تک دان دم پر هم دې برخه کې خدمات کو او زیار مې استنه ده، او تجربه پیدا کړم په دې برخه کې. تر اوسه خو له خو منتظر یو، او نور امکانات نه لرو چې نور یا مارکیټ تر شخصي برخه کې کار وکړو، یا یو بل مخه ولې ستوڅ خو په دې خلک مو فهم درکړي.
دغه انسټیټیوټ چې د ډاکټر وکیل خان په نوم باندې نومول شوی دی، د افغانستان د پخوانی د زراعت د کرنې د وزیر چې د افغانستان لپاره ډیر خدمتونه کړی او د همدغه خدمتونو په ویاړ د په نوم باندې دغه انسټیټیوټ نومول شوی، د چا په مالی مرسته باندې چلیده که د افغانستان د لوړو زده کړو د وزارت تر چتر لاندې فعالیت مخته وړ؟
مخکې په لوم اوایلو د شروع کې د ترکیه جمهوریت له خوانه پایل څه دی، هغه له خوانه مالی تمویل ورکړه د استادانو ته، معاشات، لایلیه او کومه البسه چې ضرورت و ټول د ترکیه له خوا ورکړل کېدل، تقریبا شپږ کلو لپاره. د وروسته لږ نه د تخلیقي مسلکي زده کړو ادارې اړوند د څو کاله کېږي چې موږ هغو تمویلولو، معاشات او هر څه په هغو باندې مربوطه.
یعنی دا پښتنه مې د دې لپاره وکړه چې اوس هغه مرستندوی ټولنې هغه چا چې دغه انسټیټیوټ تمویلوه هغه هم مرستې بندې کړي دي.
بله، هو مرستې بندې کړي، اوس خو مرستې نه کوي.
کور ودان عمرخیل صاحب، په دې هیله چې ستاسو انسټیټیوټ بیرته پرانستل شي او بیرته مسلکي کادرونه وروزي، یا واغه هم په ډیره یو مهمه برخه کې، البته د زراعت د کرنې په برخه کې، د مالداري په برخه کې، د باغونو په برخه کې چې افغانستان په همدغه سکتور باندې ولاړ دی. ازادي راډیو اوریدل مایکروفون ستاسو خبرونه ده. نن قدرمنو اوریدونکو کې مو تر اوسه خبرونه اوریدلې وي. نن په افغانستان کې د محصلانو او زده کوونکو پر ستونزو خبرې کوو. د محصلانو پر مخ د دولتي پوهنتونو نه لوړ زده کړې ماسې تړل شوي، او زده کوونکي هم ستونزو سره مخامخ دي. د شپږم ټولګي نه پورته نجونې زده کوونکي د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې له زده کړو بې برخې دي. بله، یو بل اوریدونکی هم راسره وصل شوی دی. مهرباني ځان را وپېژنئ او له کوم ځای مو تماس نیولی دی. البته په خنه غوړم زموږ تخنیکی همکار اشاره کوي چې د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي محصل ضیا آریایی ته مو بلنه ورکړې وه، د موږ لخوا را سره وصل شوی دی. آریایی صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
سلامونه تاسو ته، انجادلی درنه اوریدونکو.
او بخې چې ډیر ماتل پاتې شولې او ردونکو ټلیفون نکړو دې تاسو د خبرونه تر اوسه پورې اوریدلې ده؟
نعم
دا اوس تاسو سره وخت شوم. ښه ډیر ستونزې را برسېره شولې. یو مهمه موضوع دا ده چې اول شول چې دغه بهیر ډیر ژر بیت پایل نشي، یعنی د لوړز دکړو پونتون او لوړز دکړو ماسسي د ماسلینو پر مخ باندې پرانستل شي، نو ممکن ډیر نور ستونزې را وزېږي. ډیر ماسلان نه هلیکيږي، نه غواړي چې ممکن آینده زده کړو ته دوام ورکړي، استادان نه هلیکيږي، نور کارونه ته مخه کوي، یا له هواده بهر غواړي چې له هواده ووزي. فکر کوي چې طالب چارواکي دغه طالب چارواکو دغه ستونزه درکړي ده؟
په لومړي سر کې خو د محصل نړیوال ورځ ټول محصلینو ته مبارکي وایم. زه باید دا په دې برخه کې باید دا وایم چې افغانستان په دې تیرو دوو کلونو کې تحصیلي سیستم له خنډ او ګڼ سره مخ شوی و، خو بیا هم زمونږ سره امید و هغه آنلاین درسونه یا د نور مشکلات. او کله چې په افغانستان کې دولت سقوط وکړ، نو دلته د طالبانو لخوا دولتي پونتونه وتړل شو، ګر چې شخصي خلاصي خو هغه هم محصلین او تاګ او راتګ ډېر کمرنګ دي. نو په دې کې باید زه وایم چې دا مشکلات محصلین ته مثلا اقتصادي مشکلات دي، بل چې د وضعیت مشکلات دي، نو محصلین ډېر مشکلات سره مخ دي. بلکې بل خو موږ ګورو د طالبانو د چارواکو د نظرونو ته وګورو، د بیا
بلې لکه چې ښکاری له ښاغلي اریایي سره زموږ اړیکه پرې شوله. زموږ غاوري اریایي سره بلې تاسو غږ ناورو د ازادي رادیو د مایکروفون تاسو خبرونه ده. زه نوریاس نوری د خپل تخنیک همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. نن په افغانستان کې د پونتونو د ماسلانو او د غرض د زده کوو د خونځو د زده کوونکو پر ستونزو خبرې کوو، د استادانو د ښوونکو چې تقریبا ټول سره تړلې دي، ک استاد نوی محصل به په درسي خونو کې نوی او ک خونکه هم نوی، نو زده کوونکه به هم نوی او ک زده کوونکه او محصلان نوی، نو نه به خونکه او نه به هم استادان. یو ستونزه اوس د طالبانو پر اکثر رامسته شوې ده. ل دریو میشتو رئیس هم دولتي پونتونه تړل شوې دي، او د غرض د شپږم ټولګي پورته نجونې زده کوونکه هم د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې خونځو څخه به برخې دي. یو وړوند کې د برواخلو بیا به هڅه وکړي له د حقوقي سیاسي علومو د پوهنځي له ماسل زیا اریایي سره به تړلې کټینګ کړو. بلې مهرباني ځان راو پیژنې او له کوم ځمو تماس نیولای.
سلامونه درنښت، زاهد الله خوشمالی د کابل پانتون د څلورم کال زده کړیال.
خوشمال صاحب، خبرونه ته خره خلاص. د کابل پانتون د کوم پوهنځي؟
د کابل پانتون د ژبه ادبیات پانځي د پښتو څنګه د څلورم کال د ورستی سیمستر زده کړیال مله بعد مرغه چې زمونږ د پانتون هم یعنی دوه میاشتې پاتې او فراغت اخو له بعد مرغه باید وایم چې د سیاسي تحول په راتلو سره زمونږ به سرنوشت پات شو.
تاسو نږدې کړی یو یعنی ختم نږدې و چې تیزس باندې کار کوي او موضوع مو چې انتخاب کړی و؟
بله، مون خو دا خپل د تیزس مو دا الیکنې پړه و، چې یعنی څنګه کولای شو مثلا الیکوالي یعنی څه دې پړه مون خپل مونګراف ما خپل و چې کار په کې کړای و.
بله تر کوم ځای پورې مرسول د رسولې مونوګراف
یعنی که زه درته وایم چې بشپړ شوای و پورسته کې زمونږ کوم لارښود استاد چې و لغې سره مو په مشورې باندې پای تر سواله و، یوازې ازموینې پاتې وي. خو دا چې مثلا استادانو هم دغه ځینې ویل چې کدی